د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چاري اکرام مسکینیار مختوری. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې ایران وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي، خو د دې سربیره ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې تهران د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته د مرستې لاس غځولی. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه، او په هند کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونو په موسی قلعه کې د وسلوالو په یو شمېر پټ ځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 2 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 8 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسېږي، خو انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې یا پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجراوي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځي د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې دومره هم نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللی. 14 کسان چې د دغه 4 پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 3 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پانا ګیوتریس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل د دې پایپلان د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري، نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپلان په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سیپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدراعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هیواد ته مالي مرسته ورکړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تیره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښود او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیټرویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. یرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1999 کال د مې په 23مه زیږیدلې وه. له تالی نه یوه لور، څو لمسیان او کڑوسیان پاتې دي. د نوموړې په مړینې سره سوزانا موشاد چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشاد د 1999 کال جولای په 6مه زیږیدلې او په دې توګه د 115 کالو او 340 ورځو په عمر ده. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا موضوع څېړلې چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي که نه کوي. بیا د افغانستان د پوهنې له پخواني وزیر سره غږېدلی یو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ادارې د اختلاس لګېدلې تورونه په کلکه ردوي.
زما د لارې 8% د امریکانو دی مصرف کوي، نو بنا انده خبرې 100% بلکې 100% دروغ دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې پروژې کې د سولې لپاره د سره شریکو.
روژه د سولې ورورګلوي او یووالي میاشته. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنگ څخه خلاص واخی ترڅو بی ګنا خلک په قتل ونه رسول شي.
د خوست د زندان مسول وایي
خوست مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفر جرایم سیاسي دي.
د خوست زندان یو شمیر بندیان شکایت کوي چې په نه کړې ګنا محبس ته اچول شوي. ورته شکایت د فرا په محبس کې زندانیان لري.
پکات کړي پیسې درلودي، واسطه دي درلوده، زیبه کني مجرم
په ولز ما سره زیادم سوي دي.
دا به هم واوري چې اروپایي کمیسون له هنګري خوشت دي چې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی دیوالونه نه جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وایي تهران هیڅکله د ترورستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپاره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونی پرون د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قومندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي ترڅو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې تهران ایران طالبانو ته د یو داسې احتمالي ځواک پسترګه ګوري چې کېدای سي بیرته واکته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي:
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانو غونډېنو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوم چې دوی باید د خپلو غونډېنو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې منکل اسوه نه کوي، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو تندلار سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکې لري. په 1998 کال کې چې یو شمیر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي شهر مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل شو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرید. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور شو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی، لشته لږه له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاته سوی دی، په یو امریکایي کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامي وایي: د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډیر کړی دی چې د اسلامي دولت ټلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل شوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فرا ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی، او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي. د مولا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حمله کې مهمه ونډه لري. ټیلی بیست یاتوي چې اته د شکلن مولا خان محمد نورزی ورته ویلي چې ایران زموږ لومړی درجه دشمن دی، او که ابوبکر البغدادي امر وکړي نو له افغانستانه به ایران ته واوړو.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو په شغ را رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. نور مطالب هم تر درو بجو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د پونی د پخواني وزیر سرګندونه ته. د افغانستان د پونی پخواني وزیر فاروق وردک د دغه هیواد لپاره د امریکا د بیا رغاونې د مرستو د څار د ادارې وروستی راپور بی اساسه او بی بنسټ وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي دي چې د افغانستان په خیالي شونځیو او زده کوونکو 98 میلیونه ډالر لګیدلی دي. د پوهنې له مخکنی وزیر فاروق وردک سره زما همکار صفی الله سنګزی مرکه کړې او په سر کې د همدغو پیسو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
اول خو ډیر ساده خبر درته وکم چې د امریکای 800 میلیونه ډالر پرې د 8 ډالر یې بلکې 8 سنټ یې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان د پوهنې وزارت ته نه دی ورکړي. نو دوی چې موږ د پیسې نه دی راکړي، موږ به څنګه په دې کې اختلاس کړی وي؟ دوی د خپلو قراردادیانو له طریقه پیسې مصرف کړي، نو حساب دې د قراردادیانو نه واخلي. اول خدا خبر په صراحت سره در دوم د امریکای پیسې مستقیما د افغانستان د حکومت د لارې نه دی مصرف شوی. زما د لارې 8 سنټ د امریکا نه دی مصرف شوی. نو بنا انده خبر یې 100% بلکې 100% دروغ دی. زه د امریکای د حکومت نه غواړم چې دا مسؤلین دي بی ځایه از یانات نه وای.
ډاکټر سیمه محترم، سیګار اداري ویلي دي چې له 2002 تر 2013 کال پورې کوم ارقام چې خودل شوی، یعنی چې 90 میلیونه تر ځدکون کې ډیر شوی دي، دا یو خیالي شمیره دی. خودل دی ویلي چې په دې اندازې باندې پرمختګ نه دی شوی، او خوانزي په نوم هم ډیر پیسې وستل شوی، یعنی چې ډیر خوانزي جات شوی، خو په اصل کې دا خوانزي د سرشتنه
سیستم د مالی مدیریت افغانستان داسې نه دی ورور چې ټوک پیسې او باسي د مکتب په نامه د خدای په لحاظ لګ په مسؤلیت خبر ده. داخله کوږي د کوم مکتب په نامه کوم انا څنګه مېستل شو؟ په صراحت سره دا اعلان کولای شم چې موږ د ارقامو د توحید، د ارقامو د تدقیق او د ارقامو د تکمیل لپاره یو منظم میکانیزم درلوده. دوی که دا ادعا لري چې د ارقام غلطی نو مهرباني دی وکړي الف صحیح ارقام څه دي؟ دایو وهم د دې د دوی د ارقامو د جمع کېدو میکانیزم څه دی؟ مونږ چې په ټول افغانستان کې د افهام او تفهیم ژبه د خپل ولس سره لرله، د مخالفینو سره مو لرله، د بینلی ټولنې سره مو لرله، موږ خو قناعت ورکوو دا زموږ ارقام دي. دوی چې تر اوسه د 1000 مکتبونه یو مکتب نه دی لیدلی، د 300 ولسوالۍ نه یوه ولسوالۍ نه ده لیدلې، د 40 ولایتونه یو ولایت نه دی لیدلی. دوی د ارقام پرېښتو ورته ورکړل که الهي وحی ورته شو.
لکه څنګه چې دوی خپلې شمیرې ښودلې دي په رپورټ کې راغلي دي، ټول شیان واضح شوي دي، نو آیا دوی داسې هوایي اټکل کړی که څنګه؟ یعنی اسناد به ورسره وي ستاسو په نظر که څنګه چې دا خبره کوي؟
نه، اسناد خو د اسناد دپاره وروره ستانکځایشه بعد میکانیزم موجود وي. میکانیزم کم دی، هغه میکانیزم چې معرفي شوی تعریف شوی میکانیزم وي. دوی د مکتب په ساده معلومات ټول کړي، د هر مکتب د 1000 مکاتبو و هم دوی د لطف کې ماته د وښي د 1000 مکاتب نه کم یو مکتب باندې دوی شک لري موجود سره خیالي مکتب دی یو راته وښي. و هم خبر وروره د خیالي معلم موجودیت په څلورو دلایلو زه درته په اثبات رسوم چې نشته. نمبر یک، په 2001 میلادي کال کې موږ ټول معلمین د افغانستان ثبت او راجستر کړو. هم د ټولو معلمینو څخه مو د معلمۍ د لیاقتونو امتحان اخیست. دریم، د هر معلم دپاره برقي، الکترونیکي او کاغذي دفتر د سوانه هم موجود دی. څلورم، هر معلم دپاره بانکي حساب خلاص شوی. په بانکي حساب کې شخص ته پیسې انتقالېږي، دغه وکیل ته نشي انتقالېدای. نظارتي اداره، سارګر اداره د افغانستان په جریان کې دي. د دوی خپل ادارې په 13 کالو کې په جریان کې وي. په هر ولایت کې پی آر ټي موجوده وه، په هر ولایت کې دوی استخباراتي شبکې موجوده وي. دا غږ چې نن پورته کېږي، دا ولې د 14 مخکې نه پورته کېده؟ اما زما عرضا دی چې دا سیاسي هدف دی. دوی متاسفانه په افغان ولس سره هغه ژمنې چې کړې په شیکاګو کې ژمنې کړې، په لندن کې کړې، په نیویارک کې کړې، په واشنگتن کې کړې او په توکیو کې کړې، هغه ژمنو ته وفادار نه دي. نو د دوی دپاره یوه بهانه لټې وه، د بمک نشي کولای، په ژمنو باندې نشي ودرېدای. واضح دی وایي زموږ ولس او د او جهان زموږ همکاران په ټوله بینلي ټولنه کې دی. 14 زموږ لاسته راوړنې دی د افغانستان او د افغانستان د پارتنرانو. د 14 لاسته راوړنې تر سوار لاندې نه راولي، په دې وایي چې نور موږ کومک نشو کولای.
د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې په کنفرانس کې راټول شوي دي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ او د ګرځندوی موین زردوش شمس هم برخه اخیسته.
خو ښه 15 سل وی هیوادونو په ګډون کړي دي چې په هغه کې همدا دغه د وریشم د لارې په ګډو کې کوم هیوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړي دي.
د زردوش شمس بشپړې څرګندونې وړاندې په دې خبرونه کې اوریدل شي. د روسي لر رسیدو سره اکثر افغانان د جګړې لشکلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د کابل په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د خلکو پر رسیدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو څخه په کلکه غوښتنه شوې ده چې د خلکو د وینو د تویدو مخه باید ونیول شي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست په ګډون بیلابیلو ادارو د روژې په میاشت کې له وسلوالو غوښتي چې اور بند وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبریاله ناجسا په اوروي.
ډېری افغانان چې له جنګ جګړو او وینې تویولو څخه سخت په تنګ دي، وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلي میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو، د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري. د پلازمینې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي. زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او ومې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم چې په روژه کې له بل هر څه زیات کابل ښاریانو ته څه اهمیت لري. ډیرو په سوزونکي لمر روژه په خوله له جنګ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلي چې سولې او امنیت ته تږي دي او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې له جګړې لاس واخلي.
زما نوم سمیع الله ده، کابل کې د کراچیوانی کوم. ټولو وسلوالو وروڼو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو تویدو نه لاس واخلي او دغه روژه مبارکه په ښه دغه تیره کړي.
زمان مسدلا د کابل ولایت اوسیدونکی یم. موږ د مخالفین غوا چې یوله شو چې موږ ټول مسلمان یو شو، خپل وطن آباد کړو.
نن د خبرګولې د میاشتې 28 نیټه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت بیلابیلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندوز کې هم یو شمېر خلک له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. ما پیام با تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی، لټولو هغو کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي غواړم چې لطفاً راشئ، له جګړې لاس واخلئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. موږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسې باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلي ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربند غوښتنه کړې.
زما نوم عبدالله سهر دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې له جنګ لاس واخلي او نور دی، نه خپلې میندې بورئ او نه دې زموږ میندې بورئ.
زما نوم محمد اکبر دی، د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بیگونه خلق په قتل ول نه رسول سي.
دا خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند پړه د افغانستان د علماو شورا غوښتنه رد کړي او ویلي چې دوی به د روژې په میاشت کې حمله لا زیاتې کړي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې خبرونه.
د دې اونې په خبرونه کې روغتیا او در روژه مبارک میشت.
کدام بیمارها نمی توانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
در تلفن شمیره 0900010
ستاسو پوښتنی او در دکترانو زوابونه، در روغتیا راز او لناروغی و در مخنیوی لاری. در جمعه ماشام اته بجه در امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماشام له بجو وروسته د سهار تر بجو پورې خبریږي. وبخښي اواز دې رادیو د سهار له د ماشام تر بجو پورې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکینګ کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوي دي، څو د وریشم د لارې په اوږدو کې د پروتو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی په برخه کې همکاري زیات شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس په دې دوه ورځني کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن هم دوام لري برخه لري. له شاغل شمس سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې په دې کانفرنس کې کوم هیوادونه ګډون لري.
خو او شه 15 سلويخ هیوادونه په ګډون کړي دي چې په هغه کې عمده دغه د وریښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړي دي.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس عمده هدف هم دا دی چې د دغه تاریخي او لرغوني لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د لارې فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمينه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د وریښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حد پورې اغیزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانې مې درلوده په هغه کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفاعي سره مطرح کړه. همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په ځانګړې توګه د توریزم د نړیوال سازمان د یا یو ان ډبلیو ټي او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې په هغه کې ایکو، سارک، د شنګای کانفرنس دغه د خوانه هغه لازمه توجه نه ده شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره د دې امنیتي مشکلات به وي، ولی بیا هم فرصتونه شته دي هغه د منطقي د هیوادونو او خصوصا د گاونډي هیوادونو د پراغه زمينه شته دي. او افغانستان کې ما دې تدویل شي داسې ساحت شته دي چې هغه کې امنیتي ګواښونه نشته دي، هغه کولی شي دغه نه لیدنه وکي او خصوصا بیا گاونډي هیوادونه چې زمون خو شادي هغه سره زمونږه کلتوري مشترکات، افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې دغه د خلکو لپاره بد قتل لپاره جالبی نو هغه کولې چې راشي د دین لیدنه وکي. زما غوښتنم دینه دا و چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه کړي او په دې ناسته کې د توریزم نړیوال سازمان د سکرتر جنرال هم اومنله یو سیزان ملامت او خو چې منګ په دې برخه کې حاضر شي د افغانستان د توریزم او د فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو تور په اور و پیژنو نو په دې باندې اوسه توافقات وشله.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست په مابس کې یو شمیر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ ونیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست سرنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول اداوي ردوي او وایي چې د تورنو کسانو د جرمونو په اړه پوره څېړنه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست محبس ته ورغلی، له بندیانو سره یې خبرې کړې او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیا جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زګور ولی د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو، مونږ دیواره پور د محیوانی ولې شولو چې هغه مونږ سره شخصي مشکل لرل، هغه ملي امنیت طرفور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی وسکټې دی بمونه دی په نو وسکاټ ګیرشوالو نه کوم ثبوت ګیرشوالو نه موږ سرانوال پښتنه کړی دو موږ کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای وسره ګیر شي په اختتاب ونیول شي پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي حکوم خلک چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبون دل ټول پرته دي.
نور الحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیرې نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي لقبل بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکل د پاره مات یا د سنور ورګونونو باندې نشم. ما بس کوم ډېر ستونزې ده چې دلته پنجره کې ملاقات مونږ ته سنت سګران دی او د پنجره د پاره په سیورې نه لري.
دا زونم را سرسو د بس مګې د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه راځي.
د نورولا پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت للی وو، دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوشې شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل مرګری چې وا مې په خوښه رضایي را سره تللی وو، ایرانه خوښۍ کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواري شوې دي.
خوست مرکزي زندان کې 1545 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي، یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي او نور قاتلین دی فرار د منزل دی 1500 لرو.
د خوست د سناف سرانوالی رئیس شعیب ثابت په خپل خبرو کې د بې سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفی اداره سرانوالی او درګونی محکمه ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بے سرنوشت دي. د ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحه کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکبیرات او سزا ورکړي، هر څوک چې بې ګناه هغه به خوشی کیږي.
د یادونه ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړه او چلند نیو کې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
په خوست کې مو د خوست د محبس او د بندیانو شکایتونه په راپور کې واورېدل. دوی وویل چې د دوی دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او ځینې کسان په محبس کې پراته دي. ورته شکایتونه د فرا له زندان څخه هم لرو چې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه خپره کړو د فرا د زندانیانو حال به درکړو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمجید له خوست لیکلي دي که وسلوال مخالفان ځانونه افغانان بولي نو پروژه کې د اور بند وکړي. قاری محمد مدني له نورستان څخه لیکلي دي طالبان د پروژه کې اور بند وکړي او په دې مبارکه میاشت کې د سولې عملی خبري پیل کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي ترڅو چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي نو افغانان دې د سولې تمنه کوي. عبدالرحمن له هرات لیکي، افغانان تل پردي ملامتوي، ولې خپل مشکل نه هواروي او د افغانستان په ګټه کار نه کوي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي، هغه راپورونه چې بهرنۍ موسسې خپروي ډیر کله له واقعیت څخه لرې وي. او ملتیار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړو چې د ناوې ولسوال ولسوالۍ ته نوی ولسوال ژر تر ژره معرفي کړي، دغه ولسوالي ولسوال نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه جانقه علي کوزی اوري.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوالو وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپلې لیکلې طرحې وړاندې کړې. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آن لاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځي د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 114 کالو په عمر د امریکا د میشګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه.
د فراه ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې په ناحقه بندیان شوي دي. د دوی خبره په عدلي ارګانونو کې څارنوالان ورڅخه رشوت غواړي او که ورته برابر نشي نو د دوی بند ناحقه تمدیدوي. له فراه څخه احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه کدونه په زندان کې تیر کړي خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحقه په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې دوسیو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي کنه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال سره چې د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودې واسطه دي درلودې زیبه کني مجرمي
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پره خبر دي زه په ساي کې نو 10 کیلومتر دی په دې یو کال یې زو د سګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوت میر د چارګار پیسې وخوړې بل امیر په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړي و د سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ایدان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحقه نه دی بندي کړی. دغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
موږ تابع د قانون او قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی غلا کوي، لیاقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیو نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسیون له هنګري غوښتي دي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي ټولنې له شمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون ویاند نتاشا برتو دوایی د کمیسیون د موانعو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له بدیلو لارو ګټه واخلي.
نوموړي تیر ورس په بروکسل کې خبريالانو ته ویل موږ په دې ورستیو کې دیوالونه نړول دي او باید بیا یې جوړ نه کړو. تر دې مخکې د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلیو چې هیواد به له سربیا څخه د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف له دې هیواد سره پر 15 کیلومتره اوږده پوله 4 متره لوړې کټارې ودروي. د اروپایي کمیسیون وایند وایي اروپایي هیوادونه باید د خپلو پولو په چارو کې د کډوالو د بشري حقونو په ګډون هغه ژمنې او قوانین په پام کې ونیسي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له پالیسیو سره سمون لري. دا هنګری له خواله سربیا سره د کټارو یا دیوال جوړولو خبر د سړې جګړې پر مهال د پخوانی ختیځ کمونیستي اروپا ترمنس د جلاوالی یاد تازه کوي. د غرض دا مسله په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د هنګری او سربیا حکومتونه په خپلو کې د اړیکو د خوالي لپاره دوه اونۍ وروسته غونډه لري. سربیا چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب مذاکرات پیل کړي ټینګار کوي چې غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیې د دوه نورو غړو هیوادونو بلغاریا او یونان له لارې داخليږي. هنګری په 2014 کال کې 30,000 پناه غوښتونکي ومنل او رپورټونه وایي چې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد ته شاوخوا 45,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال رسیدلي دي.
د هنګری د سشکل په کډوالو کې ډیری د عراق، سوریې او افغانستان دي. وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس پراشو د اروپایي کمیسیون مسلې ته. اروپایي کمیسیون له هنګری غوښتي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي اتحادیې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کړ. او بخشي دا راپور متاسته وړاندې کړ. اوس د اروپا په ارتباط یو بل مطلب لرو. د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنو له امله د غربي هیوادو سره د مسکو اړیکې د سړې جګړې د کلونو په اندازه پیچلې شوې او د روسیې د یو شار چې له اروپایي اتحادیې سره پر پوله پروت دی د کرملین د پوځي پلانونو په مرکز بدل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور لرو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د مسکو حکومت په دوامدار ډول کالینینګراد ته پوځونه او وسلې استوي. رپورټونه وایي روسیې د غسیمې ته داسې راکټ استولي چې اټمي مردکۍ لېږدولی سي او داسې ګڼل کېږي چې ښایي دا سیمه په ټوله اروپا کې زیاته پوځي شوې وي. د ناټو یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې ویلي چې مسکو په کالینینګراد کې زرګونو عسکر، سمندري قواوې، پوځي الوتکې، د هوایي دفاع راکټي سیسټمونه او زرګونه زغروال موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. کالینینګراد د بالټیک سمندرګي پر غاړه له لیتوانیا او پولند سره پر ګډه پوله پروت شار دی چې له روسیې سره د ځمکې لخوا تړاو نه لري. د اروپایي اتحادیې دواړو غړو پولند او لیتوانیا په کالینینګراد کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو د پراختیا له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او پر دې مسله په واشنگټن او بروکسل کې په دوامدار ډول بحث کیږي. د لیتوانیا پخوانی صدر اعظم اندریوس کوبیلیوس تیرونه ازادي راډیو ته وویل روسیه د کالینینګراد په هغو سیمو کې چې زموږ خاورې تر ډېرې نږدې پرتې دي ډېر پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي او موږ خپلو پولو ته نږدې له دغه سي عمله اندېښنه لرو. دا وایي موږ وینو چې روسیه په کالینینګراد کې خپل پوځي پروګرامونه پراخوي او دا په سیمه کې د روسیې وروستۍ ستراتیژیکي هڅې دي. دا هڅې په کرایمیا او کولا ټاپو کې د روسیې ځواکونو فعالیت ته ورته دي. د پولند او لیتوانیا د اندېښنو له امله د ناټو تړون پرېکړه کړې چې روانه میاشت به له پولند او د بالتیک هیوادو سره په ګډه پوځي تمرینونه ترسره کړي. په وروستیو کې د امریکا یو پوځي کاروان د امریکا د ملاتړ څرګندولو لپاره د ختیځې او مرکزي اروپا په هیوادو کې تیر شو. رپورټونه وایي واشنگټن اوس د بالټیک سمندرګي پر غاړه په پروتو هیوادو او هغو سیمو کې چې له روسیې سره پولي تنش دي د پوځي وسایلو د ځای پر ځای کولو پر امکاناتو غور کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هله د چې روغ جوړ وسې او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. دا د داونې همستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه همسته په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دا دی د ترانسپورت رئیس کوم په افغانستان کې ملاقات مرشان چلو دی د خاري او ځړې دا غوښ په تنو خو دی دی دا په وای دا مې وزارت ولای هم بارون هم درانې لکی او مت د برتازي تر کمر برابرې پر چی پیسې هغه پر هغه پروانه کې او پر ترازګان باندې پیسې اخته کیږي خصوصا د بلدک پر ترازو باندې دا به هیڅ بنسي وسه.
السلام علیکم زګل محمد او ثاني دی غزه ولایت یکول سوالی چې تلیفون سره کوم ما د ټول مسلمان او غنانو جدایله د سردار روزه چې د جنگ بند کړنن دا ول ورځ روزه په ورځ سخت جګړه په شلګر چروانه و بل نه د اشرف غنی جدا غد سه متخان در بکن او خلک دی په تنگ دی نو د خپل پامن.
السلام علیکم زه داود د فرا ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما دا اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوشش کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسئ. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوشش د دولت لخوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي، حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسو د ملت امنیت نه نیسئ، بلکې تاسو ملت خرابوي او تاسو په مقابل کې به 100% ملت پورته کیږي. تراسو په بلبله کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو د پهوان وژلي دي. د دغه ماسیوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي، نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کې به ملت ټوله سر کورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا. والسلام.
السلام علیکم. خبر ادا ده په خبر کې په ضلع اکوڑی خټک کې د افغان د تذکره جوړیږي، د افغاني تذکره د دې په اړه کې څه حل پکار دی زمنګ دولت ته؟ والسلام په احترام.
سلام دادا دینا دیو کارکونکو اور ادن کو تھا جانشیر ہاشمی ہم دکنڑ ولایات کا ہے. دا افغانستان دولت کا امیدا وختونه دا چې ډیر ژر د پارلمان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل یو دولت تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درناوی.
پولیس څنګه خبرې کوم د خیری ولسوالۍ کوټین کارانو نه مختار موزمان وختونه دا ده چې زمونږ د خیری ولسوالۍ کوټین کارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو. مختار مو دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاد ستونزه مختارم یا دا لرو چې بس سر مار ته ناستې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه. السلام.
بل السلام علیکم. دا د خالق ته خاص رزګان له سوالې څخه مې زنګ درته ولې دا یو نیمه میاشت کې لار بند ده، ډېر بد دال دی. دا څنګه حکومت دی ملي اردو د قرارګاه پرتیری چې هغه د طالب په 500 متره کې تک پر کوي د سکیل راکټ دی په دالو لوی توپو باندې ګرده وطن ولي. آیا دا وزیر دفاع د دغه امر ورکړی چې ته ملکي خلق ولک دی خپله د دانه سه ولي؟ که دی د دانه سه د وطن ولي بری نو خو بیا امر دې د لوی اثاره وکړي، ګرده وطن به بار سي اوس هم بار سوی دی په غرو کې پراته دي. وسلام. خدای دې مل
زمن پیغام وتی ته دی ورسیږي چې پر موږ لارې بندې دي. موږ دا ملي اردو څخه ډیر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناستې دي، د شاوخوا ټول وطن ولي باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي. کوم متعلق چې د مقصد دی هغه ځای دی ولي.
السلام علیکم. زه د یو مسلمان دی و افغان په توګه د ټول کیلو خوونه والو چې په روزه کې خپلې جنگونه ودروي. یوه کوم چې ما پیغام نشر کړي.
ما پیغام دا دی ز ګلامت به هلمند ولایت مسکلا او رساله خپل غیر زم زند در بکیان دی خلک په ځو کړی یا په سیزن اصلي ویلی نو به کې مشکل لا جوړ کړی که په دې کې تاسو یو جمهوریت ما دا وښه چې باید دا اصلاح نه کې مسلمانان ډیر پذب کړی دی.
سفر مسلمان ته میوان ولسوالی خبره کومه دا زموږ په ولسوالی کې ډېره بې امنی ده. تازه د عسکر له موټروانان زیرې د وطن خلک سره نږدې دا د وطن خلک چې بازار ته ورسي د ټینګرې پیسې جنکې زما د لوړ پول چارواکو ته هیله ده چې دغه زموږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو. که سری نه بازار ته تللی شو نو خوراکي شانې چې نه سره وړلی تیرو داسې مټران دا ولاړ دي نشته له ولاړ دي تیر دغه قصه ده بس داسې هغه ځای نږدې دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېرې بازار خلک ډېر دي بتنګې د کورو ته درې پیسې غواړي خلک زه په ټکسرانو سره چیل خاځي خصوصا د اربکیانو د پولیسو زموږ ناراج درشه افغاني صاحب پورې ورسېدي دا صاحب پورې.
السلام علیکم. زه نصرالدین یم د زابل د ولایت څخه. دغه زموږ په زابل کښې دا دوه کاله کېږي ټېلېفونونه دغه مرسیکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي د موټر وس لري نه او کورونه یې په سارا کښې لرې دي. دغه د خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مرسیکلان کوم را ایله کړو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ور ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا لکاکا احمد زابل ولایت دا زموږ دغه کراشه افغاني پورې ورسوم. زموږ په زابل ولایت کښې دا دوه کېږي مرسیکلان بندې مرسیکلان نه راته خلاصوي. که مرسیکلان خلاص کړو شکل نو موږ مجبور وي مظاهرې به کوو. زموږ خلک ډېر لوېدلي دي ټوله په پښو ځي کاروبار ته نه شي را تلی له بازاره څه لرې دي ټول خلک مزدوریې ته په پښو ځان نه شي را رسولی ټولو خلکو بچیان بې تعلیمه پاتې دي. نو دغه زموږ پیغام که مو تر اشرف غني پورې ورساوه. السلام علیکم.
خبره وخته ده چې د روزګان په ولایت په چرشمه په ولسوالۍ کښې دا تر دې شپې کښې دی چې لږ بنده ده مکمله یو لیټر تېل په دوه سوه ورنۍ دي په دوه سوه کلدارې دي او یوه لس کیلوي ډبه په دغه ده څه به لږ تر ورلس سوه کلدارې ده او موږ باندې دغه چټک مشته ده چې بازار ورته جوړېږي دغه زموږ پیغام لایکي هغه لوړو مقاماتو ته ګورو ته نشي.
الو السلام علیکم. زه عبدالله د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کښې یم. وروره زموږ غږ څوک اوري د ځاځي ولسوالۍ او د احمدخیل ولسوالۍ تر منځ یو تنګی دی چې د ترکاڼۍ په نوم یادېږي. هره ورځ هره ورځ طالبان را کښته کېږي که څوک نظامیان دي که څوک مؤسساتو کښې کار کوي ځان سره یې وړي شپږ اوو نفره د شپږو ورځې کښې ووژل او شپېتاویه نفره له ځان سره بولي او په هرې ولسوالۍ ته یو کیلومیټر ځای کښې دا تنګی پروت دی. اریوب ولسوالۍ ته او د احمدخیل ولسوالۍ ته حکومت یې غور نه کوي دا حین حکومت دی. که تاسې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ته یې ورسو ډېره مهرباني به مو وي. او السلام احترام.
زه د کندهار د ولایت څخه یو نابینا احمد شو په خپل اواز څه پرېږدم چې زموږ کندهار ولایت ته عریضې کړي دي زموږ غږ نه اورېدل کېږي. زموږ حقوق چې کوم د حکومت خوا را کول شوي دي باید ضرور زموږ دغه اواز نشر شي د ازادۍ راډیو د لارې چې زموږ د حق تلفولو دپاره ولایت مقام ته ورغلی یم یو مور اجتماعي ریاست ته ورغلی یم. نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې د خوا څه مستمن شوي باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي صاحب موږ غوښتنه کوو چې دا زموږ حق حقوق موږ لاسته را ورسوي. نور یم وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه خلیل دي چې نورو خبرو نه غږېږم. زمونږ په کلي کښې یو ابتدایي مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کښې دوه ورځې را ځي پنځه ورځې نه را ځي. تاسې رادونه زما خواهش ده چې غټو مقاماتو ته زمونږ پیغام ورسوئ چې زمونږ د ښوونځي غم وخوري. زمونږ حیوانان فقط ل پنځم څلورم کښې دي له خپله له تر اوسه له خپل نوم نه شي لیکلی مزي را ځي مقصد له کار او له باره هم پېر شوي دي زمونږ غږ څوک نه اوري. مدیریت قرباغ ته مونږ هر کله پیغام رسوو هغه هم غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه راز محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړو مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي روزانه والا خلک روزانه نه شي پیدا کولی او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي موږ ټوله بې کاره یو. دا زموږ د لوړو مقامات دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم سی بولا صداقت یارم دل لغمان خبرور زمنګ بکری کی پولاریان چې و دې څوک دولت دې غم خوري کنه خوري سم خرګه خپل دولت راځي وړي فوډاریان ته سره وې دې ته هیله کوم چې دې غوښتنه کوم چې راځي دا فوډاریان دې دول دې نه ویسي وکیل آباد کلی څخه وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت نادری ول سوالی دې چې انجور د بازار شي سر په تماس کې
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت یو تن د محمد شوی په نامه باندې په ډېره مهرباني سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روژې مبارکي د میاشت په شرافت په واسطه باندې لازمه پیغام ته شرط نشر کی زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد سیس په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کندهار ولایت کې موږ لرس موږ ته نه راکول کیږي او دې جای رئیس ډاکټر عبد الله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و بې کسانو او بې وزلانو تر لاسرسۍ وکړي او کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پورې کوم اکاونټونه چې جوړ شوي دي زما د پنځم کتاب کښې اوس چې زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کښې ما ته ویل کېږي چې ستاسې د اکاونټ روپۍ نه دي حواله شوي کوم ولایت مې عریضه کړې ده ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست ته امریت امر کړی دی امر هغه زما پاریزه پسې سر نه دی ګرځوي شل واره زه ورغلی یم شل واره راغلی یم یو نابینا په توګه څخه په درناوي هیله کوم چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو ترې ورسوي نور مې وخت نه ضایع کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه ورور د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبرې کوم عبدالکریم موږ د غربکیانو څخه ډېر په عذاب یو موږ څه غنم ټولوي د وشر په رقم هر وخت خلک وایي وټکوي جوار نه کړي د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نام زموږ شي اخې غنم السلام علیکم
بله زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر تر زره د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص شته او مونږ ته نشته ولې وسلام
معرف دولسوالۍ څخه خبره در سره کوم چې زموږ دغه معرف دولسوالۍ سړک چې دی دا نه جوړېږي دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلینو څخه همدا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي وسلام
الو د هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ څخه خبره کوم د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ ډېر ضروري اوبو ته هم نه پرېږدي دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده په یو بل نامه هم ضروري لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام ده چې دا پوښتنه ګرویګنه یې وشي وسلام به احترام
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم دا چې په ناروی کې کومه غونډه جوړه شوې ده طالبان او حکومت دا ډېر ښه دي چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي دا په ډېر وخت داسې نه اوسېږي خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه شي افغانستان ته سوله راشي خدای دې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره او حکومت څه همدا پوښتنه ده چې سره کښېني صادقانه خبرې وکړي افغانستان په ډېر بد حالات کښې دي خدای دې وکړي زما پیغام نشه کوس
بلیا السلام علیکم زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی دغه ملي اردو دا غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي زموږ کورونه زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولې دې نه راغوردي که دا ولسوالي نه ساتلی دا ولسوالي دی علاقې مرد نه په شهیدانې.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زه سرور آغا د جړې څخه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي د ټولو خاوو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنې والي هسې کې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ذهد تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړ. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کې د اوس ځلې زه نه سره زیر شوی نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاش راغلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. ولې زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی؟ ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسو زموږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر څه لیدنه کوي د مونږ څه لیدنه ویلې نه کوي؟ ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ خوار غریب باندې کمین عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زموږ پر وړاندې 1200 افغانۍ زموږ څخه ګرځېدلې 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. ولا که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ څه ویلې ظلم زیاتی کېږي ډېر دی خو به دی ځای دی.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم مسجدونه به مې جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دې خو دې بندیان سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دې ورته هر بندي باندې معنا 200 نفره معنا خپلوان لري قومان لري هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت په خدای مې لیکسم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن وي د دغه بندیان مخې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نه هېڅ فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کښې کټکول په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برق لري نه وروره داسې یو بړې بل فعالیت ورکړي هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای د دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رېوه وکړي.
سلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د میوند ولسوالۍ د شمو په سیمه کښې دلته دغه وکن زموږ ډېر په عذاب یو والا زه ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار موږ ډېر جن په عذاب یو شکنځل هم کوي پیسې ما ته ګوري. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته یې ورسېږي. وسلام په احترام.
وعلیکم سلام. محترم ورور ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اوریدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خاتل مرد کرمتا پہ اچل اے خاتل مرد کرمتا پہ اچل اے خاتل مرد کرمتا پہ اچل اس میں پہلا پتہ نہ لگے اس میں پہلا پتہ نہ لگے.